Radio. Radio Azadi.
د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلاره بحثونه لا روان دي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي غړی نادر نادری وایي لیدلوري بدل دي او بحثونه د همدې لپاره کیږي چې دواړه لوري ګډ دریز خپل کړي. نوریاس نوریم د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. نن پنجشنبه ده، د سنبولې د میاشتې 28مه ده چې د سپتمبر له 12مې سره برابره ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. افغانستان د یو بل کال په مخ د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کمپ د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیځ د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. افغانستان د یو بل کال په مخ د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید هرکلی وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یوناما ماموریت د امنیت شورا په غونډه کې په غوڅ اکثریت تمدید شو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادل راز وویل دا پریکړه پر دې دلالت کوي چې په داسې اساس وخت کې چې د سولې خبرې روانې دي، نړیواله ټولنه د افغانستان تر څنګ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا مثبت ګام بللی او لیکلی دي چې یوناما د افغانستان سولې لپاره نړیوال ملاتړ جذب کړی دی. یو شمېر افغان ښځو د سولې پر روان بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه آنلاین غوښتن لیک لیکلی او غواړي چې د دې غوښتنې په تایید د ګڼو خلکو ملاتړ جذب کړي. دا مېرمنې پر دې ټینګار کوي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید د ښځو ونډه پراخه شي. د غوښتن لیک د لیکونکو په ډله کې یوه هم حوریه مصدق ده چې پخوا د بښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤوله وه. د ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوالو ټولنې نمایندې د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنی وړاندې کوو.
په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د افغانستان د حکومت په شل کسیز پلاوي کې څلور مېرمنې دي او د طالبانو په پلاوي کې ښځینه شته. د یونان په لسبوس ټاپو کې د کډوالو د کمپ د سوځېدو د پیښې په تړاو شپږ افغانان نیول شوي. له دې ډلې څلور تنه د چهارشنبې په ورځ محکمې ته حاضر شول. د موریا په کمپ کې تېره اونۍ اور ولګېد. په دې کمپ کې نږدې 2000 کډوالو ژوند کاوه چې اکثره د افغانستان، افریقایي هېواد او سوریې دي. اوس دوی بې سرپناه دي. د اور لګېدو په پیښه کې څوک نه دي وژل شوي. د یونان حکومت وایي چې یو موقتي کمپ جوړ کړی دی چې د 15000 کسانو د اوسېدو لپاره دی او تر اوسه یوازې 1200 کسان هلته انتقال شوي دي. ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ د یونان له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د موریا کمپ د پاتې بې سرپناه کډوالو غم وخوري. د بیلاروس ولسمشر تور پورې کړ چې لویدیز د بیلاروس د تېرې میاشتې پر انتخاباتو سترګې پټوي او په دې ډول هڅه کوي چې دا هېواد له منځه یوسي. الکساندر لوکاشنکو وویل لویدیز د دې پر ځای چې د ټاکنو نتیجې ومني د یوې انقلاب لارې هڅه کوي چې د لواک لري کړي. لوکاشنکو په خپله پرونۍ وینا کې بیلاروس جګ پوړو چارواکو او دولتي رسنیو ته وویل دا روانې مظاهرې چې په انتخاباتو کې د ده د بریالیتوب تر سوار لاندې راولي، د امریکا او د امریکایي پلوه هیوادونو پولند، لیتوانیا، چک او متاسفانه اوکراین له لوري تنظیم شوي دي. لوکاشنکو زیاته کړه چې دوی به اجازه ورنکړي چې د دې هیوادو پلان پړی شي. د اګوست د نهمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته لوکاشنکو د 80% رایو په ترلاسه کولو بریالی اعلان شو. تر دې وروسته مظاهرې پیل شو. په زرګونو اعتراض کوونکي پولیسو ووهل او نږدې ټول سیاسي مخالفان یا ونیول شول یا مجبور شول چې له بیلاروس بهر ته ولاړ شي. اعتراض کوونکي لوکاشنکو تورنوي چې په انتخاباتو کې درغلي کړې ده، خو دوی دا تورونه ردوي. د اندرس برایوک مدافع وکیل په مشروط ډول د خپل ماکل د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. برایوک هغه بنسټپاله دی چې په 2011 کال کې په ناروی کې او اویا کسان وژل او د دې وژل شوو کسانو اکثریت زلمیانو. برایوک چې د زندان په خونه کې یوازې دی غواړي د ناروی پر حکومت د خپل زندان د شرایطو په خاطر عریضه وکړي. دی په 21 کاله بند چې د تمدید وړ دی محکوم شوی دی. د ده مدافع وکیل اوستن ستورویک یوې ناروژۍ ورځپاڼې ته ویلي د قانون له مخې یو زندانی تر 10 کاله وروسته حق لري چې د خپل سزا د بدلېدو وړاندیز وکړي. ستورویک زیاته کړه چې د همدې لپاره د قضایي مراجعو ته په مشروع ډول د برایوک د خوشي کېدو درخواست استولی دی. په روسیه کې یوې محکمې د کریمیا وطنه تاتاران د منع شوې اسلامي ډلې حزب تحریر د غړیتوب په تور په اوږدمهاله بند محکوم کړل. په بند محکوم شو کې یو هم سرور مصطفایف دی. په کریمیا کې د روسیې فدرالي امنیتي ادارې مخکې ویلو چې مصطفایف په کریمیا کې د بشري حقونو د ډلې همغږه کوونکی او اسماعیلوف د 2013 کال په می میاشت کې نیول شوی و او دا نور د 2018 کال په اکتوبر کې په کریمیا کې نیول شوی و. د بشري حقونو ډلو او د لویدیز حکومتونو پر دې نیولو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دا په کریمیا کې د تاتارانو او نورو هغو کسانو د ځپلو هڅې دي چې د روسیې له لورې د کریمیا له نیولو سره مخالفت کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه ونیوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 10.8، جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 6.5، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 2.15، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.4، او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.19.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کرنلار بحثونه لا هم روان دي.
د مجالس پر کاري اصول او د مهالویش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پورې لاغه نهایي شوی نه دي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړی نادر ندری ویلی لوري امبیل یو بحثونه د همدې لپاره کېږي چې دواړه لوري ګډ دریس خپل کړي.
بحثونه مو مختلف اړخ لري. د دوی یو لوري دی د مشبل خو بحثونه کوو.
خځې د سولې په خبرو کې د خپلې ونډې د زیاتېدو غوښتنه کوي. په دې اړه د یو آنلاین کمپاین غړي د بشري حقونو مدافع حوریه مصدق وایي
د دې پټیشنز اصلي غوښتنه دا ده چې باید د افغان حکومت همدارنګه طالبان د شزو شمیرې د قربانیانو حق باید په دې مذاکراتو کې وساتل شي.
د پکتیا چارواکو پرون مخامخ له ولس سره غونډه کړې ده. ولایت د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واورېدې.
دا رقم ته غونډې د پختیا د ولسونو لپاره او بالخصوص د امنیتي ځواکو لپاره ډېره ښه همانګي رامنځته کوي.
پنړیوال موضوعات کې ایران خپل دوه گاونډیو بحرین متحده عربی اماراتو ته چې له اسرائیل سره ډیپلوماټیک روابط عادي کړي خبرداري ورکړ. او د خبرونه په دوهم او ورستۍ برخه کې د ژوند رنګونو نوې برخه درته خبرو. د غرازند نن د سپتمبر ولسمه ده. د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابر ده. ام په دې اړه به یو راپور کې د افغانانو ستونزې واوري چې وایي ډاکترانو ته د ورتګ په حال دوی د خوندیتوب احساس نه کوي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د سولې روان بهیر ته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کرنلار بحثونه لا هم روان دي. دواړه لوري هیله مند دي چې دا خبرې به ژر نهایي شي او د اجنډا پر لور به ګام واخلي. خو دا څرګنده نه ده چې په قطر کې به دا دور خبرې تر کله روانې وي او بل دور مذاکرات به څه وخت پیلېږي. احمد شیبر ته به خوښ شو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ د طرز العمل پر سر خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پرون د افغان پلاوي یو غړي نادر نادری ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ګڼو مواردو کې موافقه شوې ده. ډېر مهم اختلافي موضوعات نشته، یوازې یو دوه واړه ټکي شته چې هغه به هم هیله ده ژر حل شي. بل لور ته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې کله پر طرز العمل موافقه وشوه بیا به بل ګام اخلو.
د مجالس پر کاري اصول او مهال ویش باندې او د غونډو پر میکانیزم باندې په دې باندې مجلس وسو او تر اوسه پورې لاغه نهایي شوی نه دي. کله چې دغه مسائل نهایي سي بیا به په ایجنډا کې پر ایجنډا باندې بحث کیږي او هغه موضوعات چې په ایجنډا کې ونیول سي هغه به زیر بحث کیږي.
د سولې دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ پیل شوې. تمه وه چې د یکشنبې په ورځ پر طرزالعمل موافقه وشي او د دوشنبې په ورځ پر اجنډا خبرې شروع شي، خو تر اوسه د طرزالعمل پر سر موافقه نهایي شوې نه ده. نادر نادری وایي دا هڅه روانه ده چې په طرزالعمل کې ټول مسایل شامل شي څو مذاکرات بیا په ښه ډول مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دوحه کې به دا خبرې تر کله ادامه پیدا کوي، خو پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د سولې بله دوره خبرې به په بل هیواد کې کیږي. په دې لړ کې د ناروې نوم هم اخیستل شوی دی. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انی ماری اریکسن سوریدا پرون د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. ناروې د دې خبرو پر مهال د افغان سولې په پروسه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی غړی نادر نادری وایي لوري بیل دی او باسونه د همدې لپاره کېږي چې دواړه لوري ګډ دریز خپل کړي. له ښاغلي نادری سره مې د مرکې په پیل کې له هغه وپوښتل چې د سولې د خبرو لپاره کړنلارې باندې بحثونه ولې دومره اوږده شول.
موږ ترمنځ په کوم میانجي یا تحصیل کوونکي ونۍ چې د خارج نه یا د دریم طرف څخه موږ ترمنځ میانجیګري وکړي، نو دا ډېر ضروري ده چې دغه طرزالعمل او هغه قواعد رفتار چې ده په موږ په مذاکراتو کې دا د اوله نهایي سي او ورباندې ټول مسایل پکې شامل سي چې وروسته بیا په هماغه رقم شر او یا په ښه طریقه دغه مذاکرات مخته ولاړ سي. نو بحثونه په مندرجاتو کې ده، سه ډېر مهم اختلافي مسایل نشته. بحث په دې کې ده چې نو هغه شی چې دواړو خواوو ورباندې راحت وسي او د دواړو خواوو هغه لیدلوري پکې په نظر کې ونیول سي، نو هغه خواته روان یو. تقریبا اجماع په اکثر مواردو کې پکې شته. خلاصي
په کوم مواردو کې تاسو ترمنځ اختلاف تر اوسه پورې موجود وو او آیا د مقابل لوري روحیه د روغې جوړې ده؟
دواړه خواوو روحیه هم ښه ده، دواړه خوا ته توصیه هم داده د مشرانو لخوا چې په زغم او تحمل او په یو بل ته په احترام سترګه کتل خپل چارې تنظیم کړو.
تر اوسه پورې د خبرو اصلي اجنډا نه ده جوړه شوې. مخکې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ویلي و چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې به لومړیتوب د اوربند وي چې دوی ورته غاړه کېږدي. آیا د طالبانو لخوا مو داسې څه نښې لیدلې چې دوی به اوربند ته غاړه کېږدي؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د افغانستان خلق، ټول اسلامي هیوادونه، منطقې موږ ګاونډیان او ټول جهان همدا غواړي چې اوربند وسي او جنگ قطع شي. جنگ نور افغانستان کې نور ځای ورته نشته. که زه ووایم ټول ګاونډیان دا به درست نه وي، د اقل اکثرا د منطقې هیوادونه همدا غواړي. خو دې دپاره راغلي او همدې باندې بحث کوو. د افغانستان خلق دې ته مستحق ده چې ټوپک اور بند شي.
دغه فضا چې هلته ایجاد شوې ده څه ډول ارزوي؟ آیا دواړه لوري غواړي چې له دغه فرصت اعظمي ګټه واخلي او افغانستان د سولې او امن لارې ته سیخ کړي؟
موږ هم دغه امید لپاره سره همدلته راغلي. خلوص نیت موجود ده د موږ لخوا نه، پر دغه تعهد راغلي یو. تر اوسه پورې چې مو کتلي دي د اخوانم په بحثونو کې جدي ګډون روان ده. بحثونه مو مختلف اړخ لري. د دوی یو لوري دی د مشبل، خو بحثونه کوو. تر هغه مهاله پورې چې دا بحثونه ادامه وکړي زه ډاډه یم چې انشاءالله دا جګړه به پای ته ورسیږي.
د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړی نادر نادری وو. شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. افغانستان کې د سهار 2:15 کېدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. عصمت څاروان دی او شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
له طالبانو سره د ایران پیچلو اړیکو ته یو نوې کتنه دا د نیویارک پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مرکز د افغانستان د سیمه ایز پروګرام د رئیس بارنت روبین د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې چې وار آن راکس خپرونې خپره کړې، روبین په افغانستان کې د ایران بدلیدونکې پالیسۍ ته کتنه کوي چې یو وخت یې له طالبانو سره سخته دښمني پالله او حتی په 1998 میلادي کال کې نږدې و چې د طالبانو پر رژیم حمله وکوي او اوس دې ډلې ته وسلې لیشي. روبین وایي اته کال وړاندې د بیلابیلو هیوادونو د چارواکو په غونډه کې ګډون کاوه او د امریکا حکومت ته یې مشورې ورکولې. په یو غونډه کې یو اروپایي چارواکي ایران په دې تورن کړ چې طالبانو ته وسلې ورکوي. په غونډه کې ایرانی چارواکي دا تور رد کړ. وی ویل چې څرنګه کېدای شي چې ایران خپل دښمن ته وسله ورکړي. روبین وایي دا ورته وویل چې ایرانیان دومره ساده نه دي چې په یو وخت یو دښمن او یو پالیسي ولري. روبین د سشکال د فبروري په 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په وړاندې د ایران د مخشوشې پالیسۍ یادونه کوي او وایي همدې ایران چې د طالبانو د رژیم د پرځولو په مهال د افغانستان په خاوره کې له امریکا سره پوځي او استخباراتي او په ملګرو ملتو او جرمني په بن کې سیاسي همکاري وکړه، په کلونو له طالبانو سره د خبرو مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې د طالبانو او القاعده ترمنځ باید توپیر ونه شي. خو وروسته یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د طالبانو غوښتنه بدرګه کړه. د هیواد د افغانستان په لویدیځ کې طالب قمندانانو ته وسلې ولېږلې. دا هیواد په عین حال کې د امریکا او طالبانو د قطر موافقه چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي غندي او وایي چې دا موافقه د طالبانو اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په معنا ده او دا د ایران لپاره ګواښ دی. د بهرنیو اړیکو شورا په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې خو لانجې په مخ کې دي. د بهرنیو اړیکو شورا شنونکی مکبوت وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې خو داسې نه ښکاري چې ژر دې نتیجه ورکړي. په دې تحلیلي لیکنه کې بیلابیلې پوښتنې شوې او هغو ته د ځواب هڅه شوې ده. مثلا افغانان څرنګه تر دې ځایه یعنی قطر پورې د خبرو لپاره راغلل؟ آیا طالبان به د بشري حقونو پر اصلي مسئلو جوړجاړی وکړي او یا آیا طالبانو تر خبرو وړاندې حملې کمې کړې؟ د وروستۍ پوښتنې ځواب ته تمکی شو. د بهرنیو اړیکو شورا د لیکوال په باور امریکایي مرکچیانو هیله لرله چې طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو پر ضد تشدد کم کړي او له القاعده شبکې سره به په ښکاره اړیکې پرې کړي، خو طالبان په دې دواړو کې یو کار هم ونه کړ. اکثره خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته لاړل او جګړې د پخوا په شان په شدت دوام لري. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال له یوې مرګوني حملې روغ ووت خو لس تنه نور ووژل شول. د بهرنیو اړیکو شورا په دې لیکنه کې د یوه طالب وسلوال دا خبره هم راخیستل شوې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته یې ویلي چې دوی سل په سلو کې واقع غواړي، خو له دې سره سره له قطر څخه آزادي راډیو ته رسیدلي راپورونه ښیي چې تر دې دمه دواړه خواوې له خپلو خبرو او له یو بل سره له چلند راضي دي.
یو شمیر افغان خزو د سولې په پروسه کې د خزو د ګډون په اړه آنلاین غوښتنلیک لیکلی او له خلکو د لاسلیک او ملاتړ غوښتنه کوي. د غوښتنلیک د لیکونکو له ډلې یوه هم د بشري حقونو مدافع حوریه مصدق ده. ملالۍ بشیر له آغلي مصدق سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غوښتنلیک د اساسي ټکو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
افغان شزی پتیشن مونج دایره کرده و دادی پتیشن زمونج اصلی غشتن دادی چی باید ده افغان حکومت هم دارنگ طالبان باید ده شز و شمیری د قربانیانو حق باید په دې مذاکراتو کې وساتل شي او همدارنګه د شیز شمیره باید زیات شي.
د مذاکراتي ټیم د اوسنۍ بڼې په اړه تاسو څه فکر کوئ؟
په اوسنۍ مذاکراتي ټیم تقریبا سلور شزی لرو او سلور شزی د 50% لا زیاته نفوس ډیر کم دي او د دې لپاره موږ غوښتنه کوو چې د شزی شمیره د مذاکراتي تیمو او همدارنګه د تخصصي تیمونو شمیره باید زیات شي. شزی تقریبا ل 50% هم لا زیاته دی په افغانستان د نفوسو په حساب کې او د دې 50% آیا دا صحیح ده چې دوی د یعنی تقریبا 10% یا 15% څوکۍ مونږته ورکی د مذاکراتو آیا د دې شمیره کافی ده؟ آیا دا شزی کولی شي چې د طالبانو په برابر کې زموږ د حق نه دفاع کی؟ غوښتنه کوو چې د دې شمیره باید زیات شي.
دا لیک چې خلک لاسلیک کړي بیا یې تاسو چا ته وړاندې کوي؟
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوال ټولنې نمایندي د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنې وړاندې کوو او زموږ هیله دا ده چې باید ټول یعنی طرفین چې د دې مذاکراتو مخ لري او تصمیم نیونکي نقش لري او رول لري دوی باید زموږ غوښتنې په پام کې وساتي او د شزی شمیره او همدارنګه د افغانستان د جګړې قربانیانو سیټ باید وساتل شي او زیات شي.
د بشري حقونو مدافع هوریه مصدق و د پکتیا ځای چارواکو پرون مخامخ له ولس سره په یو غونډه کې د پکتیا د قومي مشرانو مخورو مدني فعالانو خبریالانو او یو شمېر اوسیدونکو غوښتنې پوښتنې او اندېښنې واورېدې. دوی د پکتیا د یو شمېر ولسوالیو ته د غځېدلو لارو د امنیت خرابوالی په ټوله کې د امنیت خرابوالی او هدفي وژنې د هغو ننګونو په توګه یاد کړې چې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی. نجیب الله الخیل رپورټ لري.
د پکتیا یو قومي مشر علي جان محمدي آزادۍ راډیو ته وویل
دا په اتلس کالو کې چې دا حکومت رامنځته شوی لولین ځل ده چې جناب والي صاحب او ټول قمندانان یې راټول کړي چې هغه امنیتي واک اختیار د دې ولس لري او موږ ولسونه یې مخامخ ورسره کېنولو. دا رقم ته غونډې د پکتیا د ولسونو لپاره او بلخصوصا د امنیتي ځواکو لپاره ډېره ښه همانګي رامنځته کوي او ولس په سلو کې اویا فیصده نور هم باور زیاتوي.
مدني فعال محمد کریم روخان بیا اول چارواکی هغه وخت د امنیت له حقيقي حالت خبريږي چې په دا ډول ناسو کې پرته لري هر ډول خندويري حقایق وایي.
دا غسې پروګرامونه موږ په میاش کې هر وخت ولرو هغه ستونزه چې ولست لري هغه به تر چارواکو رسیږي. امنیتي ستونزه به دوی ته خدل کیږي چې په دې ځکه امنیت تامین ده یا خراب ده ترڅو بشپړه توګه باندې دولت د امنیت په اړه خبر شي.
د پکتیا امنیت قومندان سمنوال سلطان داوود سلطان هم وایي چې ولا سره ګډې ناستې د هغوی د ستونزو اورېدل د هغوی امنیت خوندیتوب او هغوی ته ډاډ ورکول د دوی دنده ده.
دغه سې برنامې لاره خپل جزئي وظایف کې پیسې مرته میلیدم چې په هر میاشت کې باید ټول شوراګانو سره ولیدل شي وکتل شي په دغه ابتکار سره ولي صاحب ډېر اړین نه ډېر ښه ده چې ټول خلکو ته موږ مخامخ وګورو.
بلخوا د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي دا ډول برنامې د جمهوریت د ټینګښت روڼتیا او د مسؤول حکومت د غختلتیا لپاره مهمې دي.
لومړی ځل
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی زیاته کړه چې په راتلونکي کې به ټولې ملکي ادارې او عدلي او قضایي ارګانونه له ولس سره کښېني د ولس غوښتنې ونیوه کې به له نږدې اوري. دی وایي دا برنامې د ټولنیزو شبکو له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي څو خلک وکولی شي چې له لرې هم خپلې پوښتنې او غوښتنې مطرح کړي.
آزادی خبری مجله اوری
نن د سپتمبر ولسمه د ناروغانو د خوندیتوب له ورځې سره برابره ده. یو شمېر ناروغانو او د دوی خپلوانو ازادي راډیو ته په خبرو کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. رحمت الله افغانی تفصیل اوروي.
تقریبا 32 سال 33 سال اعظم را میشه ما تا اول راستی تا ما پیش دکتر نرفتیم خودم دیگه.
سریا حق خزه ده چه د اخلاقی مسائل او د ډاکټرانو د ناسم چلند لامل نه غواړي یوازې ډاکټر ته ولاړسی. هغه وای چې تل خپل میړه او یا هم کوچنی زوی سره زی.
له عمر می درې دېرش کاله اوړي خو تر اوسه یوازې ډاکټر ته نه یم تللی. یو دوه وارې چې مخکې تللی وم له ډاکټر مې یو څه ولیدل، خو اوس چې زم میړه زوی او یا هم مور له ځان سره بیایم له ډاکټرانو وېرېږم.
دا یوازې سورایا نه ده بلکې ډیری نارینه هم نه غواړي پلې ښځې او لوڼې یوازې ډاکټرانو ته ولاړې سي. ټولنیز رواجونه او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند د دوی د محافظه کاری لامل کیږي. منیر د کابل ښار د ښځو رابعه بلخي روغتون ته له خپلې ښځې سره راغلی ازادي راډیو ته وایي
له افغانی دود سره سم او د ځینو ډاکټرانو ناسم چلند له امله هیڅکله هم خپله ښځه یوازې ډاکټر ته نه لیږم، ځکه چې ځینې کیسې مې اوریدلي. نو له همدې امله نه غواړم دوی دې یوازې ډاکټر ته ولاړ شي.
له ټاکلي حد زیاته د دواګانو ورکړه، د ناروغانو د محرمو اطلاعاتو نه خوندیتوب هغه موضوعګانې دي چې ممکن د ناروغانو خوندیتوب یې له خطر سره مخ کړی وي. خیسته خان هغه ناروغ دی چې په دې برخه کې زیاته تجربه لري.
دوا او دوا چې د 500 روپۍ دوا یې 5000 لیکي څلور د خپوندا مشکلات بيخي ډیر مونږ لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ناروغانو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري او څوک چې د ناروغانو له خوندیتوب سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي راپورونه زموږ په بل خبرونه کې اوریدلی شي. او اوس هم یو نړیوال موضوع، ایران خپل دوه ګاونډیو ته خبرداری ورکړ. د دوه هیوادونو بحرین او متحده عرب امارات د چروانونه له اسرائیل سره ډیپلوماتیک روابط عادي کړل. احمد شبر راپور لري.
د ایران ولسمشر بحرین او متحده عرب اماراتو ته خبرداری ورکړ چې له اسرائیل سره به د اړیکو عادي کېدل ښه پایلې ونه لري. حسن روحانی وویل دغه هیوادونه بل اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو د پایلو مسؤل وي. د ایران اسلامي رژیم اسرائیل ته د سرسخت دشمن په سترګه ګوري. د ایران ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې په فارس خلیج کې خپلو دوو ګاونډیو ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د بحرین او متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د سیشن بی په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخې ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو تړون لاسلیک کړ. د ایران د ولسمشر حسن روحانی خبري د تلویزیون له لارې خپرې شوې. د خپل هیواد وزیرانو شورا ته وویل د سیمې